السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د پروګرام ډیره برخه نور بس دی 19 پروګرام ته ځانګړی شوی دی. دا پروګرام وروسته درته وړاندې کیږي. قربانه زما همکاره ملالی بشیر د وروسته سټوډیو ته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت په زغرد غوښتي چې د هرمند د سیند اوبو حق ورکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې ښاغلی رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي طالبان دې د خبرې بابزه نه ګڼي.
حقابه که مردم سیستان دارم از هرمند، من این حق مردم، من میخوام به حاکمان افغانستان از بکنم که این مطلب ما رو مطلب عادی تلقی نکنم.
دایی وای ده سیستان بلوچستان خلق چله هرمند ده ده اوبو کم حق لری، حق ده خلق و حق ده زد افغانستان حاکمانو تعرض کم چیز مگ مطلب ده عادی نگنی، ده دیره جدی وگنی. کاغلی رئیسی وویل که چیرته د افغانستان لوری دا پلمه کوي چې په بند کې اوبه کمی شوي، نو باید د ایرانی متخصصانو یو پلاوي ته اجازه ورکړي چې سیمه له نږدې وګوري. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1950 لمریز کال کې د هرمند د اوبو معاهده لاسلیک شوه. د ایران یو چارواکي تازه ویلي چې تیر کال یې د هرمند سیند شاوخوا 20 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي دي. تسنیم خبری آژانس د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په حواله ویلي د هرمند معاهده لمخې په کال کې باید ایران ته 800 میلیون متر مکعب اوبه ورکړل شي. د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم په دې اړه خبرې سره کړې دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دوه جګپوړي غړي کولی شي د 2020 کال په اګست کې له افغانستانه په ګډوډۍ د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یو محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري. د دې کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکال د دې سند د کتو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوې چې د ښاغلي مکال په مشرۍ دا کمیټه راتلونکې اونۍ د مې په 24 پر دې مسلې چې آیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تورن کړي په سپکاوي تورن کړي او کنه رای اخلي. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویدنات پټل خبریالانو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت به مکال او د دې کمیټې جګپوړي ډیموکرات غړي ګریګوري مکس ته اجازه ورکړي چې یوه اصلاح شوې نسخه چې د چینل د کارکونکو هویت به پکې خوندي وي وګوري. په داس حال کې چې پاکستانی پولیسو لا د پخوانی صدر اعظم عمران خان کور محاصره کړی دی، د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر رانا ثناولا خان وایي عمران باید ونیول شي. رانا ثناولا دا خبرې له یو پاکستانی خصوصي ټلویزیون آج نیوز سره تېره شپه ناوخته په یوه مرکه کې کړې دي. هغه په خپلو خبرو کې ویلي د عمران خان پر ضد قضیه ثبت شوې او هر څه پکې ثابت دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن د می په 13 د نړۍ د وولو یو صنعتي هیوادونو جی وو په غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ښار ته رسیدلی دی. د ولسمشر بایدن ایر فورس 1 الوتکه د هیروشیما په لویدیځ کې د امریکایي سمندري ځواکونو په اډه کې ښکته شوه. د هغه ځای دی چې د می تر 28 به پکې د وولو یو صنعتي هیوادونو غړي سره وویني. جو بایدن به په پاپیا نیوګینی او استرالیا کې له مخکې ټاکل شوي تمځایونو وروسته بیرته واشنګټن ته ستون شي. او د فوټبال د اتلانو په دویمه نیمه پایلوبه کې مانچستر سیټي لوبډلې 4-0 په مقابل کې ریال مادرید ته ماته ورکړه او پایلوبه ته لاره پیدا کړه. دغه سیالي د چهارشنبه ماښام نه وخت د انګلستان د مانچستر ښار په اتحاد لوبغالي کې ترسره شوه. مانچستر سیټي لوبډله به په پایلوبه کې له انټر میلان لوبډلې سره سیالي وکړي. انټر میلان لوبډلې په لومړۍ نیمه پایلوبه کې آی سی میلان ته ماته ورکړې وه. ټاکل شوې چې د دې سیالیو پایلوبه د روانې جون میاشتې په 10 نیټه د ترکیې په استانبول ښار کې ترسره شي. دا و خبرونه تفصیلی کولای شي چې زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولي. ازادي راډیو ډاټ کام یې آدرس دی. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې تاسو ته ویل، د دې ساعت ډیره برخه نور بس دی، خبرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال وایي په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. نوموړی ادعا کوي چې یو شمیر افغان ښځې د جنسي تیری له دوامداره ګواښونو سره مخامخ دي او هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو له پریکړو سره مخالفت کوي ځورول شوي او یا هم وژل شوي دي. خو د طالبانو حکومت یو ویان بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي مکال ادعاوې رد کړې. تفصیل په دې راپور کې اور.
د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغان ښځو د ننګونو په اړه پرون په واشنگټن ډي سي کې په یوه ناسته کې ویلي دي چې طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو بندیزونو تر څنګ یو شمېر افغان ښځې مجبورې کړي چې له طالب وسلوالو سره بدونه وکړي. نوموړي همداشان ادعا کړې چې دا ښځې د جنسي تیری له دوامداره ګواښونو سره هم مخ دي.
د خپلو حقونو او ازادیو د لاسه ورکولو تر څنګ هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو فرمانونو سرغړونه کوي د درو وهلو سنگسار ربړونی او وژلو له سزا سره مخ کیږي. افغان میرمنې د طالبانو له وسلوالو سره په زور ودونه ته مجبورې کی او د جنسي تیری او له دوامدار کوخونو سره مخ دي.
مایک مکال ویلی طالبانو په خزو د بندیزونو په لړ کې تر دې دمه دیرش فرمانونه صادر کړي او په خپلو پریکړو یې د خزو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي. د مکال په خبره طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو کار او له بنسټیز ژوند منع کړي او هڅه کوي د تل لپاره یې په کورني زندان کې وساتي. نوموړي په دې ناسته کې همداشان ویلي چې له طالبانو سره به له بشري حقونو د سرغړونو په خاطر حساب کتاب کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د افغان ښځو د ستونزو د یادونې ترڅنګ ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د هغو ښځو او ماشومانو د ایستلو لړۍ ته به دوام ورکړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې یې ژوند په خطر کې دی. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمي بیا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال خبرې ردوي او ادعا کوي چې دا مهال په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خوندي دي او له چا سره ظلم او زیاتی نه کیږي.
دا ادعاوې مغرضانه او بے بنسټه دي. واقعیت دا دی چې په افغانستان کې اوس اسلامي نظام حاکم ده. د هیواد د ټولو اتباعو کاغه ښځې دي که نر دي حقوق یې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې تامینېږي او ورته رسیدګي کېږي.
که څه هم تر دې مخکې ګڼو نړیوالو بنسټونو او بهرنیو چارواکو په طالبانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو د نقص تورونه پورې کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا د استازو جرګې یو مهم غړی د افغان ښځو د نورو ستونزو د یادولو تر څنګ ادعا کوي چې په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره د ودونو کولو ته اړ ایستل کېږي. طالبانو چې په څه کم دوه کاله واکمنۍ کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او ورپسې پوهنتونونه وتړل، ښځې له کار، پارکونو، ورزشي کلبونو او لرې واټن سفر څخه منع کړي او له ټولو نړیوالو او کورنیو فشارونو سره یې هم په دې اړه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
هلمند ولایت ته په دې وروستیو کې د بهرنیو سیلانیانو تګ زیات شوی او هلته د افغاني خوړو او هوا څخه خوند اخلي. په دغه سیلانیانو کې چې نیمایي برخه یې ښځې هم وي، وایي چې هوا خلک او خلک یې په زړه پورې دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د هلمند سیند تر غاړه د بوست په نوم تاریخي کلا په خپل ورانه غېږ کې په دې وروستیو کې زیات شمېر بهرنیو سیلانیانو ته ځای ورکړي. د بوست په نوم دا تاریخي کلا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ده او په دې وروستیو کې دغه ولایت ته د یادې کلا د لیدو لپاره ګڼو سیلانیانو سفرونه کړي دي. په تېرو څو اونیو کې د دغې تاریخي کلا لیدو ته او دغه راز د یو شمېر نورو تاریخي آثارو لیدو ته هلمند ولایت ته د استرالیا، برتانیا، جاپان، فرانسې، امریکا او سلواکیا اوسیدونکي ورغلي دي. کینوی سټیوارډ د استرالیا اوسیدونکي دي او د هغه بهرنیو سیلانیانو له ډلې دي چې هلمند ولایت ته سفر کړي. نوموړي دغه ولایت ته د سفر پر مهال رسنیو ته ویلي چې هلمند ولایت ته د سفر هدف دا و چې د بوست تاریخي کلا وویني او یو شمېر نورې لرغوني سیمې هم د هلمند وګوري.
زما دا دوهم ځل دی چې زه افغانستان ته سفر کوم. له دې وړاندې زه یو ځل په 1970 میلادي کال کې راغلی وم، خو اوس یې ډېر تغییر کړی او د بوس کلا ته مې لومړی ځل دی چې راځم. دا یو خاص او ځانګړی ځای دی او ما تر اوسه پورې داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمې خلک ډېر ښه چلند کوي. زه غواړم بیا بیا راسم او د افغانستان تاریخي سیمې وګورم.
د
بوست په نوم دا تاریخي کلا چې کین ویسټن ایوارډ یې د لیدو لپاره کابو په تیاره کې یوازې 4 ساعته مزل کړي او بیا 2 ساعته د موټر مزل کړي، شاوخوا 3000 کاله وړاندې جوړه شوې ده. هلمند ته همدا راغلي بهرني سیلانیان وایي د هلمند خلک خواړه او اوبه خورا په زړه پورې دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکي دي او دوی په لومړي ځل له هلمند ته تللي دي.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو اوس د هلمند بست کلا ته راغلی یم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتلم. د خلکو چلند زموږ سره ښه و او ډېر خوندور خواړه مې وخوړل. لشکرګاه شایسته ښار دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو دې وروستیو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه ونیول چې اوس یې یو ځل بیا ورته مخه کړې ده.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو واړه د ازادي راډیو اونې خبرونه.
السلام علیکم، تاسیس مر ژغله ازادي رادیو څخه اوري. اوریدونکو اوس وخت را رسیدلی دی چې د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستي واورو. په دې خبرونه کې د شذو پر مسالو باندې خبرې کوو. تر یوې لنډې د مې ورسته به بیرته تاسو سره یو، خو تر هغه مخکې به زه ملالی بشیر د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم او د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو چې طالبانو وخت لرسیدو ورسته د انجنونو پر مخ باندې تشپژم ټولګي پورته د شونځي دروازې وتړلې او ګڼ شذیل دندو څخه به برخې کړي چې له دې سره د دوی په وینا شذیل پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. پر دې موضوع باندې چې په ځانګړې توګه هغه شذ چې د کورنۍ سرپرست نه لري یا هم کندي سوي دي لڅ ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، پر دې موضوع به نن خبرې کوو، خو تر یوې لنډې دمې ورسته. یو ځل بیا هم تاسو ته شرغ لاست وایم. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اوري. دا د ازادي رادیو اونې ځخ پرونه نور بس دی د اوز ملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي. تاسو به په دې خبرونه کې نن پر دې خبرې واوري چې پر شته د کار او د کړو محدودیتونه محدودیت غني کورنۍ د اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ کړي دي، په ځنګړې توګه هغه شذ چې د خپل کورنۍ سرپرستی ور غاړوي او یا هم کندی دي. د دغه شوزو د ستونزو د حل په برخه کې باید د طالبان حکومت څه وکړي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره زموږ د خبرونې لومړی میلمنه اغلی حسنا روفي د تلیفون لاره زموږ له استودیو سره وصل شوې ده. اغلی روفي، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې خبرونې لپاره چې له موږ سره خبرې وکړي. په لومړي سر کې که پر دې موضوع باندې خبرې وکړو چې د هغه وروسته چې طالبانو د شوزو پر کار او د قربانی محدودیت رامنځته کړ، شذ ستاسو په نظر په افغانستان کې له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي؟
سلام تاسو ته ټول لیدونکو ته، زه چې جوړ روغ اوسې او وخت مو په خیر پلټوري دي. کله چې طالبانو د انجونو پر مخ د ښوونځي دروازې وتړل او بل د هغې د پوهنتونونو دروازې وتړل شو، دا بې له شکه چې کورنۍ باندې هم اقتصادي اغېزې کړ او هم د زده کوونکو او هغه څوک چې محصلین دي د هغوی پر ویا باندې ډېر سخته اغېزه کړې ده. موږ د دې شاید چې ورځ پر ورځ نجونې د خپل هماغه درس لپاره چې روحیه یې درلودل، شوق یې درلودل، لاسه ورکوي او هغه اشتمنی چې د درس په برخه کې درودل هغه هر ورځ ځای کیږي. نورنجونی د دې لپاره چې باید ښوونځي ته لاړ شي باید هغه شوق او شور چې لري هغه د منځه تللی دی. مونږ دې شاید یو څه حکومت په افغانستان کې تل وایي چې مونږ د ښځو لپاره د کار زمینه برابر کوو او ښځې باید په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. مثلا منطقا مونږ باید د دې شو خبرې ته یا د دې خبرې د پایلې یا نتیجه ته هم باید وګورو. کله چې یو ښځه لپاره د کار زمینه برابر کېدل یا حکومت وایي چې مونږ باید د دې لپاره د کار زمینه برابر کړو، د کوم اساس پر، د کوم معیار، کوم اساس؟ که نجونې مکتب ونه وایي، که نجونې پوهنتونو ته لاړ نه شي، آیا بې سواده نجلۍ باید په پانګونه وکړي؟ آیا یو څوک چې بې سواده د هغه د حکومتي په چارو کې باید وګمارل شي؟ او یا مکمل د نجونو روحي د فامیلونه د هغه څوک چې په افغانستان کې دي او د دې مکتبونه بند دي، د دې پوهنتونونه بند دي، بېله شکه چې ډېره منفی اغیزه کړې ده چې هم د اقتصادي په برخه کې کورونا لپاره زیان رسولی او هم د تعلیمي لارې کله چې بندې او فامیلونه مورګان پلار کله چې ګوري چې اولادونه بې روحیې له لاسه ورکړي دي. دا یو منفي اغیزه د افغانستان په کورنۍ باندې هم لري.
مننه آغلی روفی، زبرت تاسو ترازم اوریدونکو، تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه آغلی اوجی امیل هم لمر سره د ټلیفون لاله وصل سوی ده. آغلی امیل، تاسو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو استی زموږ سره د خبرو لپاره. په لومړي سر کې تاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم چې ورسته له هغه چې طالبانو د شذو پر کار باندې بندیزونه ولګول او ځینې شذې لدان د به برخې سوې، افغان شې زله څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي؟
مننه کوم لومړی تاسو ته درنې خورته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعاً کله چې دروازې د مکتب او د پوهنتونو د کار لپاره د اعلان وکړو ښځې په کورونو کې شو، اقتصادي پرابلمونه بې حده بې اندازه زیات شو په کورنیو کې. نو د کابل ښار کې خصوصا په اطرافو کې هم په کابل ښار کې میرمنې وو چې خوا په خوا د دې ټولنې د پرمختګ دپاره، د دې ټولنې د حیات د پرمختګ دپاره دوی آماده شوي وو، تحصیل وکړو، کار کوي، خپل ځان دپاره، ټولنې دپاره، هېواد دپاره دوی لاسته راوړنې درلوده. او کله چې دوی په کورونو کېږي نو ورته ووایه چې دوی مزګار دي، نارینه هم بیکار کړل او اقتصادي ستونزې ښه د ټولو مصیبتونو مور ده. ته باور وکړه چې د یو خو د اولاد روحیه ته ګوري چې زړونه یې مات شو، د امیدونو دنیا یې تباه او برباد شو، او دوی راتلونکي دپاره د دوی حالت ته چې ګوري مور پلار هم ځورېږي او سم کولی نه شي. او دا چې د ډوډۍ او د نفقې برابرول د دواړو په غاړه اوس دواړه په کورونو کې دي، ډېر سخته ده. واقعاً ته باور وکړه چې خلک دومره اوس څوک نشته چې څوک چاته قرض ورکړي. یو وخت یو به درلوده، یو به نه درلوده، یو چاته به چتلي اوس سل افغانۍ کوو، دوی غواړي د چا نه پور وکړي چې وچه ډوډۍ واخلي. دغه پلان په چا کې اوس نشته، زه نه ګورم، زه عملاً خلکو ته ګورم. زه په خپله یو زراعتي او مالداري شرکت لرم د میرمنو دپاره په دیسابز ولسوالۍ کې. ته باور وکړه چې کله ما د خپل ګرین هاوزونو دپاره کارګرې ګمارلې، یعنی زموږ لس ښځې په کار وې، سل ښځې راغلې وو زموږ لمنې نیولې چې ما په کار ونیسه، ما ته کار کړه، زړه به دې ټوټه ټوټه کېده. دونه به غمانګیزه وو چې زه څه وکړم، او زه خو دومره یم ګنجایش لرم. یعنی خلک ډېر په سخته کې دي، ځکه نارینه یې نه راوړي. هغه ښځې چې غواړي کارګر، هغه کې هر یوې غواړي چې یو کار ته مقصد یو څو روپۍ پیدا شي وچه ډوډۍ واخلم. نو دا حالت ولکن د زغملو وړ وي. که دا ادامه ورکړي، یعنې دا لوی انساني فاجعه ده او په اقتصادي لحاظ دغه هېواد سقوط کړی دی په حقیقت کې.
ته باور وکړه چې خلک دومره رواني تکلیفو ته گرفتار شوي دي چې ځکه حیران دي دا خو زه تباه او برباد شم، نه د کور کرایه ورکول شي، قرض و قرضداري و دا قرضدار راځي دونه فشار راوړي، دا حوزې ته وړي، دا همسایه ته بیا بهي، دا خپل خپلوان ته بیا بهي، اما خو دا نه لري، دا احساس ورکې نشته. خو هغه وایي چې زما پیس پور په تا دي ته به راکوي، دا څومره سخت حالت دی. او د په کورونو کې د مېرمنو په وضعیت باندې دومره خراب اغیزه کړې ده. هره مېرمنه نه یوازې چې خپل ځان دپاره فکر کوي چې پرون مې یو څه لاسته راوړنه درلوده، یو څه عزت مې په کور کې، یو څه قدر مې درلوده، او تصمیم ګیري کې مې حق درلوده، په ما به تاوتریخوالی نه کېده، او زه په خپل لاس به تلمه بازار ته، به هر هغه څه چې ضرورت هغه به مې اخیسته، اوس زه چا ته وګورم؟ او څوک لري په دې کور کې چې ما ته یې راکړي؟ زه خو اوږه په اوږه دغه کور امکاناتو دپاره، د نفقې دپاره ما به خپل امکانات په کار اچو، اوس به څنګه کوو؟ یعنی ما چې زه چې د کورون خبر لرم، یعنی بالکل بیخي بد حالت دی، او دا نور د زغملو وړ نه دی. دا به څنګه وشي؟ او که حکومتونه هم تدبیر ونه لري او کوم برنامه ونه لري، دا به څنګه کیږي؟ زه دې ته حیران یم چې هر څوک ګوري په خپل خولیو کې، په خپل خولو کې همداسې لامدې دي، او چا سره خبرې نه کوي. ته ته لاره کې وګوري، انسانان ټول غمګین، موټران غمګین، د ونو ته ګوري غم ورېږي، د خندا او د مسکا تینه هغوی نه بېخي را شوې ده اصلا، او د هستې د بقا لاره ترې ورک دی چې څه به کېږي. او امکانات پیسې راکړه ورکړه اصلا نشته، پیسې نشته، پیسې ورکې شوې، داسې یو رقم ورکې شوې چې څوک پرې پوه نه شو.
ډېره مننه آغلی امیل، پر دې موضوع به خبرو ته دوام ورکوو، خو زه غواړم چې د اورېدونکو پام پر همدې موضوع باندې اړوند یو راپور ته راوړم چې یو شمېر ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینۍ ګټونکې دي، دوی وایي چې په اوسني وضعیت کې د کور لګښتونه نسي پوره کولی. او دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړو او ناامنیو کونډې کړې، او د کورنۍ د پالنې دروند بار د دوی پر اوږو دی چې اوس دوی دغه بار نسي وړای ځکه چې کارونه نسته. په دې اړه باندې به یو راپور ته غوږ ونیسو او بیا به وروسته خبرو ته دوام ورکړو.
روقیه وایي چې میړه یې موټر چلوونکی و او لرې پرتو کلو ته به یې خوراکي توکي د پلور لپاره وړل. نوموړي وایي چې دی او میړه یې دواړه کار کوو او د خپلې کورنۍ د پاللو توان یې درلود. روقیه چې د شپږو ماشومانو مور ده، هغه مهال د صفاکارې په توګه په یوه روغتون کې کار کاوه. نوموړي وایي میړه یې یو وار میدان وردګ ولایت ته په کار پسې تللی و، خو بیا غړېدلی سترګې کور ته راستون نه شو تر دې چې په وینو سور مړی یې ورته کور ته راوړ. روقیه زیاتوي نه پوهېږي چې میړه یې چا ووژه. نوموړي وایي د میړه په وژل کېدو سره یې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شو او د خپل ځان او ماشومانو د ژوند لګښتونه یې پر غاړه شول. روقیه چې اوس د ودونو هوټلونو کې په ټیټ معاش د صفاکارې په توګه کار کوي وایي
زه خپل د کور ډوډۍ ګټونکی وم. ډېر سخت دی، واقعا سخت، ځکه وایم زه د اوس ډېر په مشکل د میاشتې 5000 ګټم. هوټلونو کې کار کوم او میاشت کې 200 راکوي. د 200 باندې د کور کرایه ورکوم، د اوبو برېښنا بل ورکوم، خپل وکلن زوی ته قلم او کتابچه واخلم. زه خپل خدای ته حیران یم چې څنګه یې پوره کړم.
د روقیه په وینا د میاشتې 2000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او کله ناکله ګاونډیان له روقیه او ماشومان سره خپله ډوډۍ نیموي تر څو شپه په لوږه تیرې نه کړي. دا وایي ډیری وختونه یوازې په وچه ډوډۍ خپله گزاره کوي. نازبوبو بله ښځه ده چې وایي شاوخوا 2 کاله وړاندې په کندوز کې د پولیسو په رینجر د ماین په چاودنه کې خاوند او زوی ووژل شول. نازبوبو چې اوس د کابل په خیرخانه کې له یو معیوب زوی او یوې ځوانې لور سره ژوند کوي وایي خاوند یې آشپز و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې کله یې په کور کې د خپل میړه او زوی مړی ولید، نو د کور له دوام پور څخه یې ځان وغورځوه چې لاس او ملای ټپي کړي، او اوس هم د دغو فزیکي ټپونو له کړاو سره لاس او ګریوان ده. نسببو وایي چې د خپل خاوند او زوی له مړینې وروسته به یې د خلکو په کورونو کې جامې مینځلې، خو اوس د خپلې ناروغۍ له امله دا کار هم نشي کولی. هغه وویل
لکه چې ووم تللم جامې مې مینځلې، کار مې کوه، اوس څه کولی نشم. نه پوهېږم مینه مې کمه ده چې کار کوم لس پښې مې ریږدي.
نازبه به وایي چې بل زوی یې ورک دی او له څو کلونو راهیسې په اړه معلومات نه لري. د دې په خبره د کابل په واټونو د پلاستیکي نقشو او قلمونو په پلورلو سره یې ځوانه لور هڅه کوي چې د کورنۍ د اقتصادي مسؤلیت درون بار ته اوږه ورکړي. دغه مور او لور هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هیڅ خپلوان ورسره مرسته نه ده کړې او له څو میاشتو راهیسې د کور کرایه هم نه ده ورکړې. د خپلو کورنیو سرپرستې دغه میرمنې وایي د خپل ځان او کورنۍ د پالنې لپاره په یوازې ځان کار کوي، خو د دوی په وینا د طالبانو لخوا د ښځو په کار د محدودیتونو په لګولو سره د کار کولو فرصتونه دوی ته کم شوي دي. د یادونې دی چې طالبانو حکومت په ډېریو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی چې له امله یې د هغوی کورنیو د ښځو عایدات چې میړونه یې د جګړو او ناامنیو قرباني شوي خورا کم شوي دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. نور بس د خبرونه روانه د پدې خبرونه کې لمر سره د شذو د حقونو فعالانی اغلی حسنا روفي او اغلی اوجی امیل ملمنی دي. تاسو اوریدل چې یو شمیر شذو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د خپل کورنوي یوازنی ګټون کې دي او ځینی کوندې وی چې په دې راپور کې لمر سره خبرې کړې وي او دوی ویلي و چې څه ډول د جګړو او ناامنۍ لکبله د دوی ژوند له خطر سره د دوی د کورنیو د اولادونو ژوند له خطر سره مخامخ شوی او اوس له څټول اقتصادي ستونزو سره دوی مخامخ دي. اغلی روفي د کونډو شوزو پر ستونزو کا په ځانګړې توګه باندې خبرې وکړو. په افغانستان کې شاید کونډیانو شمیر تر نورو هیوادونو زیات وي ځکه چې جګړو او ناامنۍ ډیر خلک وژلي دي. ستاسو په نظر د دغو شوزو حقونه څه ډول خوندي کېدای سي؟ د حکومت څه هغه مسؤلیت دی چې د دغو شوزو په برخه کې باید ترسره کړي؟
بل شکه چې په افغانستان کې د پرتلو جګړو او لپر لپسې جګړو د دې لامل شوې دي چې ډېرې ښځې کونډې شي او په کورونو کې اوسي. او په افغانستان کې دا شرایط اوس ویل شوي دي چې باید هر ښځه کله چې له کور نه وځي باید محرم سره اوسېږي، او دا قوانین مقررات ډېری په ولایتونو کې تطبیقېږي چې دا د کونډې ښځو لپاره ډېر مشکل به اوسېږي او ډېر په سختیو سره دي کولی شي چې خپل د ژوند نفقه تامین کړي. حکومت په افغانستان کې باید د دې ښځو لپاره جدی توجه وکړي او باید د دې شرایط ومني او د دې لپاره د زمين د کار زمينه برابر کړي. دا بیرته ګرځي د دې لپاره چې باید مکتبونه دروازې خلاص شي او همدارنګه د پانتونونو دروازې خلاص شي ترڅو د دې شمیر ښځو شکایت چې د خپل تعلیم د تعلیم په برخه کې ذکر وکړي او اول دغه او کولی شي چې کار وکړي. او کله چې د داخلي یا د کونډې ښځې چې په ولایتونو کې په کابل کې په افغانستان کې کار کوي باید هیڅ بندیز د دې کار په برخه کې نه وي. موږ د دې شاید وو چې ځینې ښځې په موسسو کې کار کول یا خپل په کورونو کې کار کول چې د کورونو کولای شو چې لاسي صنایع په بیلابیلو برخو کې کولای شو چې خپل لاسي صنایع په بازارو کې تولید وکړي، مګر بندیزونه محدودیتونه د دې لپاره چې ښځې نشي کولای چې بیل محرم څخه کورونو څخه ووځي، په خصوص په ولایتونو کې چې ډېر مشکل دا مشکل ډېر دی او ډېر په جبر سره دا تطبیقېږي، ډېر مشکل دی ښځو لپاره. حکومت باید دا بندیزونه په دې برخه کې ځکه چې متاسفانه تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی دی او ښځو او نجونې روز تر روزه خپل روحیې له لاسه ورکوي او روز تر روزه په خپل کاري په برخه کې اغېزمن کېږي.
مننه اغلی روفي. اغلی امیل، ساس څخه ورته پوښتنه کوم، په داسې حالاتو کې چې د ښځو پر ژوند باندې محدودیتونه زیات سوي دي د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو راهیسې، ستاسو په نظر د حکومت څه دنده ده چې د دغو ښځو په ځانګړې توګه د کونډو ښځو ستونزې حل کړي؟
د مننه کوم. د کونډو ښځو لپاره باید دوی یو برنامه ولري یا د اقل یو پروګرام ولري چې د دوی اقتصادي ستونزې لپاره یو دایمي پایداره لاره چاره وکتل شي چې دوی یا معاش ولري یا دوی په کار وګمارل شي چې دوی یو عاید ولري او خپل د ځان او د اولادونو نفقه برابر کړي. نو اوس چې زه فکر کوم تر اوسه چې دوی راغلي دي اصلا دوی غوږونه نه کوي هغه کوي، په دې ځان هم نه پوهېږي، په دې ځان هم نه آګاه کوي. یو څو ورځې مخکې یو نمایشګاه په کابل کې په هغه کې موږ مو ته باور وکړه چې دا میرمنې څه لاسي صنایع و یا نورو تولیدي برخه کې چې دوی لاسته راوړنې درلودې، غرفې درلودلې، یعنی نیمایی ښځې وي. ته باور وکړه چې د هیچا مالونه سم خرڅ نه شو، زما هم غرفه درلوده. یعنی خلک به راتلل خوښېول، ویل همدا دوی به ویل چې هماغه پروګرام دی فقط، ویل څه خبره ده سم خرڅ کړو، ویل نه سیل کو بای کو نخر، فقط خلک راځي سیل کوي قیمتي بس اخیستی نه شي. همدا څلور پنځه ورځې همداسې تېره شوې، په د آخره ورځې کې کم کم هر چا که څه خرڅ کړه، حتی د غرفې پیسې چې هغه 2000 افغانۍ باید دوی پرداخت کړو د هغه پوره نه کړه. یعنی ښځې راغلي وو په یو شوق باندې چې دلته بازاریابي وکړي، دلته اړیکې پیدا شي د نور سره، او دا د دوی هغه محصولات د دوپاره خریدار پیدا شي، بازار پیدا شي. دا خو د یو هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره، د توسعې دپاره ډېر لوی خدمت دی چې ښځې موسم ملاتړي او داسې کارونه کوي. یعنی ډېر ښایسته لاسته راوړنې درلوده، بیخي جالب و. زما خپله ډېر خوښېده، زه نور غرفو کې ډېر ګرځېدم، اما خریدار نه و. داسې سوړ بازار و، زړه به دې تنګ شو. او زمونږ هم خپله دونه له فروشه مو کنه هغه و که ښایسته و، خلک به راتلل، بیروبار به یې جوړو. اما یعنی خبره دلته ده چې دولتونه او حکومتونه د یو هیواد د داسې قشر دپاره چې جنګونه د نیم پیړۍ څه کم نیم پیړۍ کېږي، دومره ځوانان دومره نارینه مونږ له لاسه ورکړه، خو دا څه وکړي؟ د دې لپاره دغه ټولنه کې جرم جنایت نه زیات شي، دغه ټولنه به بیا ناامنه شي، او دغه ټولنه به بالاخره یو حالت ته بلا شي چې د دې مهارېدل یو میاشت کې دوام وکړي باور وکړه مشکل دی. دولت هم فکر کوم چې د دې مخه نه نیول کېږي، ځکه ګلګه چې داسې بد شی دی چې هر کار ته انسان لاړ باسي، او ډېر حالتونه په خلکو باندې سخت راغلي دي او ډېر دردونکي دي. خلک په اقتصادي لحاظ دلته بیخي ځپل شوي دي، بیخي کړول شوي دي، لاړه تینه ورکه ده، ایران پاتې دي، عصبي تکلیفونه، رواني تکلیفونه په کورونو کې انسانانو کې چې وګوري پیدا کېږي. هر دوکاندار ته چې خلکو پور اخیستی دي، دوکان خالي شوي دي، حتی پور سوکر کولی نه شي، بیرته یې وچې ورنه کړي، دوکان خالي دي. دا څه حالت دی؟ دا به تر کومه دوام وکړي؟ دا بالکل دردونکی دی. زه وایم چې دغه دغه اوس حکومت ورته وایو، نو دوی باید په دې غور وکړي، د خلکو ته امید ورکړي، ډاډ ورکړي. دغه کونډو ښځو دپاره باید دوی د کار زمینه مساعده کړي، یا دوی دپاره یو معاش وټاکي، ځکه دوی د کور کرا ورکوي. اکثرا ډېر غریب دي، 99% غریبان دي، خپل اولادونه مکتب ته لیږی نه شي، او د هغوی د وچې ډوډۍ توان نور نه لري. دې لپاره زه فکر کوم که داسې دوام وکړي، دغه ټولنه بیخي یو ناورین خواته ځي، بشري ناورین دی. همدا اوس چالان دی که خلک نور هم تماشا کوي، دلته به انسانان د ولږي نه به همداسې پتوي، او دوی ته به وایي چې دا څنګه مړ شوی دی. او د دې توان نه لري چا ته خپل که د مرض د تکلیف نه چې ځمکه کې کونه غورځېږي، دوی د ډاکټر د فیس توان نه لري، او دوا خو اخیستی نه شي. نو دا رقم چې کېږي باید وزغمي، تر هغو چې به ولویږي په ځمکه او بالاخره تباه او برباد شي او مړ شي. نو دا څومره سخته ده، هغه خو د دې د خپل د تداوي امکانات نه لري، د خپل وچې ډوډۍ، دغه وچې ډوډۍ، دغه څوک چې ویټامین نه اخلي، پروټین نه اخلي، وجود یې خو ضرورت لري، بالاخره مریض کېږي که نه. خو د دې حالتونو د پای څوک نشته چې یو تدبیر ونیسي. یو ورځ په تلویزیون کې ووایي چې موږ د دغه خلکو د پاره چې موږ ستونزې لري، موږ خبر یو، باخبر یو چې په څه حالت کې دی، موږ به دغسې پروګرام ورته وګورو، موږ به دغسې زمینه د هغه وګورو، مګر څه نه اورو.
بله ډیر مننه اغلی امیل زبرت تاسو ترازم اغلی روفی د اغلی امیل د خبرو په دوام باندې ک تاسو د خپل شا او خوا په اړه باندې داس کیسې راتوکي چې تاسو زموږ اوریدونکو تویل غواړي د شذو د خراب اقتصادي وضعیت په اړه باندې چې تر څو د ژغ تر مسؤلینو پر ورسي جا او په دې اړه باندې کوم اقدام وسی
مننه مونږ په کابل کې د کابل بین المللي نمایشګاه شاهدو او په دې نمایشګاه کې مونږ هم ونډه درلودل زه د دې شاهد ما چې یو تجارت پیشه البته د ښځو په برخه کې متویل چې په ننګرهار کې داسې نمایشګاهونه هیڅ نه ایجادیږي لامل څه ده ولته اصلا داسې ښځو لپاره حق نه ورکول کېږي چې داسې نمایشګاه وسیږي او هغوی ګډون وکړي او اوشي کولی چې د هماغه خپل لاسي صنایع هلته خرڅ کړي او هلته بندیزونه ډېر دی او کله چې ښځه له خپل کور نه څخه وځي باید محرم یې ورسره وسیږي برقع یا چادري هم ورسره باید وسیږي نه شي کولی چې خپل لاسي صنایع په ازاده ډول خرڅ کړي مونږ ته دې شاید چې په ولایتونو کې ښځو ډېر په بندیزونو سره مخ دي او په کابل کې هم همداسې کله چې یو فرمان امر تطبیقیږي په ټولو ښځو باندې په ټولو نجونو باندې ډېر منفي اغېزه کوي او همداسې د زده کوونکو په برخه کې په نمایشګاه کې په بېلابېل برخو ونډه درلودل د زده کوونکي د مکتبونو زده کوونکي راتلل چې د شپږم ټولګي ځکه چې زده کوونکي په هر چیرته چې وینم اتمان مشتري خبرې کوم او د هغوی د وضعیت نه پوښتنه کوم یو زده کوونکي د شپږم ټولګي زده کوونکي و مور او سره خبرې مې کول چې څنګه د نمایشګاه څنګه د تاسو درسونه ولیدا خو ډېر ښه ده خو نه پېږم چې زه د سات کالج کله چې تیر شي او نه پېږم چې بل کال ته به مکتب ته لاړ شم که لاړ نه شم آیا بل کال زه هم د دې فرصت به ولرم چې د مکتب لادرس نه داسې زه ته برا شم که نه او همداسې کله چې مونږ مکتبونو ته تلو او هلته مو فتیاسي توضیح کوله هلته هم زده کوونکي تر اوسه چې زما یادېږي ټولې د دې هیله مند و کله چې د دو کال دا سه کال یا پیلېږي دا هر کومې به اووم صرف به خپل شروع کوي او خپل زده کړې به پای ته رسوي خو متاسفانه چې دا تر اوسه نه دی تطبیق شوی د دې زده کوونکو د دې د پوښښ لپاره بېلابېل فرمانونه ایجاد شو دا تطبیق دا امضا شو مګر د دې لپاره چې مکتبونه شروع شي او همدارنګه پوهنتونونه شروع شي هیڅ کوم اقدام نه در آمده شوی دی او کله چې مونږ د خپل د نسل د خپل د همنسلانو ته ګورو بالخصوص د نجونو لپاره چې ګورو چې په بندیزونه دي په محدودیتونه دي د دې کار بند دی د دې تحصیل بند دی د دې همداسې روحیه د دې روحیه کله چې مونږ ګورو د دې ستړې روحیه کله چې ګورو واقعا چې ډېره دردمنه تیریږي او ځینې وخت اصلا هیڅ کلمې او هیڅ جمله مونږ نشو کولای چې ووایو چې حکومت دغه اقدام باید وکړي حکومت اخپله دیږي چې د یو هېواد ترقي د هېواد ښځو او د هېواد ټولو ځوان نسل سره دی او کله چې دا بندیزونه رامنځته کېږي بېله شکه چې دردمند دی او زموږ ویل هم تر ځایه پورې اغېزه کوي او کله چې حکومت ونه غواړي چې د نجونو پرمختګ وکړي ښځې پرمختګ وکړي مونږ نشو کولای چې نور کوم کلمه او یا جمله ورته ووایو
مننه اغلی روفی اغلی امیل ستاسو پام د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو راپور تر اړوم په دې راپور کې وړاندوینه سوې و چې کچيري په 2023 کال کې له افغانستان سره د تیر کال په څیر د 3.8 میلیارد ډالر مرسته وسی ناخالص داخلي تولید به 1.3% لورسي خو که د طالبانو د سخت درې ځکړنو لامل مرستي 10% کمی سي ناخالص داخلي تولید به 0.4% نور هم کښته ولاړ سي ستاسو په نظر دغه څونه مهمه ده چې د افغانستان د اقتصاد په خاطر باندې او دا چې نړیوال د افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي په دې برخه کې څومره مهمه ده چې طالبان باید د خپل دا ډول لکه د ملګرو ملتونو په وینا د سخت ګیرانه پالیسیو څخه لاس واخلي
متاسفانه زه چې دوی ګورم ته به وایي چې دوی د خپل هېواد د وګړو سره دښمني کوي انسانان دوی خپل هغه
دریس کله هغه چې او کولای شو فشار راوړو چې که تاسو میرمن ته اجازه ونه کړئ نو موږ کومکونه بندوو. تاسو باور وکړئ چې هر یو هر چارواکی هر ویان په ډېر ډاډه زړه ویلی موږ ضرورت نه لرو. دا زموږ کلتوري مسله ده او دا زموږ داخلي مسله ده کې بندوي یا نه بندوي. ډېر چې ضرورت لرو دوی باید جاري وساتي. اما هغوی شرایط ایښي وو یعنی دومره هم دوی ولکه چې خیر دی دوی به د ایجاب سره راشي دوی باید صحیح ده. ما داسې فکر کوو چې دوی به شرایط په خپل خوښه باندې دوی دپاره آماده کاندي او دوی به ووایي چې دا خو بیخي ضرورت دی ځکه موږ اقتصاد وو دغه نظام د بانک او دغه راکړه ورکړه او دغه پیسې او دغه حالات چې اوس وینو او که دا هم قطع شي خو دا خلک ملي که نه مسئولی څوک دی؟ خو جوابوی الله ته مونږ یو دغه خلکو ته مونږ یو ځکه حکومتونه خو د همدې دپاره چې خدمات یې راکړي همد دوی مسؤلیت لري د دوی د هوساینې دپاره د دوی د انتظام د ژوند د ټولو ذمواري لري دوی. نو ما ویل چې دوی به خپل دریز بدل کړي دوی به شرایط نور هم دوی ته به ووایي چې که ایجاب مراد شو که د دوی ځایونه بیل شي او که داسې وشي او که داسې وشي که دوی یوازې ښځو دپاره په تماس کښې اوسي نو ښه به وي. نه مګر ما داسې انتظار درلود چې ومې ولیده دوی بې تفاوته او په بار بار بې تنایي وښودو او ورباندې قطن تاثیر یې نه کوو که بندوی هم یعنې دوی خو ویلې په ښکاره ډول چې که بندې نه کړي ښه ده ځکه چې موږ ضرورت لرو شرایط داسې دي. اما دوی هېڅ داسې نرمښت ونه ښوده چې دا ښځې او کار به وکړي نو په دې مونه شو. بالاخره بعضې مسات وویل سره له دې چې دوی ښځو ته اجازه ورنه کړه خو بیا هم هغوی وویل چې موږ دا خپل کومکونه یو څه جاري ساتو ځکه افغانستان په ډېر بد حالت کښې دی په اقتصادي ډول په مصونیت د غذایي نه لري او سخت خلک د ولږې سره مخ دي. نو نه پوهېږم چې نړیوال کښې د هر طریقې نه دوی کار واخېسته چې ښځې باید هغه شي او فشارونه یې راوړه خو دوی خپل دغه فشارونو ته هېڅ اصلا خپل اعتنا یې ونه کړه او پام یې ونه ساته او تغییر یې ونه کړه. او افغانستان کښې هغه ښځې چې په دې برخه کښې کار کوو نړیوالو سره ته باور وکړي چې زیاتره یا تا اتیا فیصده هغه نجونې وو چې ټول کورنۍ ته یې نفقه برابروله کار یې کوو او وړتیا یې ترلاسه کړې وو تعلیم یې کړی وو. زموږ په خپله کورنۍ کښې داسې یو کس ته چې هغه د یو ماسي رئیسه وه پلار یې مزګار وو مور یې بالاخره د کار نه جوابه شوه او ورور یې محصل وو خور یې متعلمه وه دغه ټولو د کور نفقه او دا شیان یې په غاړه وو. کله چې هغه په کور شوه دومره سخته شوه دومره دوی حیران پاتې شي چې اوس به څه کوو بالاخره به څنګه کېږي. یعنی ډېره سخته ده اکثریت یې خپل کورنۍ ته نفقه برابروله د خپل کورنۍ سره یې اوږه ورکړې وه خپل ځان ته خپل ټولنې ته وطن ته یې کار کوو. هغوی خو هغه وخت هم په ایجاب کښې وو شرایط یې داسې وو چې د ښځو سره یې کار کوو زیاتره. نو واقعا دغه خواشینوونکي دی چې نړیوال ته هم نړیوال هم ویني چې موږ په څه حالت کښې یو باید دوی خپل مرستې هغه نه کړي ونسپموي د افغانستان نه ځکه هغه کسان چې د مرګ نه ژغورل کېږي د دوی په کومکونو زه وایم چې زه پوهېږم چې بنیادي کومک نه کېږي دغه چې دوی کومک کوي سرسري وو روبینایي او فقط هغه د څو هغه دپاره دوی دپاره د اشتغال زمینه او د کار زمینه نه شي برابرولی او داسې یو برنامه نه هغه کوي چې دوی داسې مفتخور او په دې رقم باید دوام ونه کړي. اما متاسفانه ده چې ډېر وخت نه چې خلکو هم نارې سوري کړي دي چې باید دا په دې ډول ور نه کړل شي ځکه افغانان بیا همداسې اموخته کېږي. اما اوس په دې شرایطو کښې دا حالت ته دوام ورکول ډېر ضروري کار دی او دوی باید دغه خلک چې اړمن دي دوی باید ناهیلي نه شي ځکه د دوی د حیات مسله ده او انسانان به ومري دي نه وروسته د ولږې نه. اوس هم هغه فقر غذایي سره مخامخ دي دوی صرف د وچې ډوډۍ او ژوندي پاتې کېدلو دپاره خپل مبارزه کوي چې ژوندي پاتې شو او دا هم دوی په سخت حالت کښې دی. دومره باعزته خلک ډېر ښه خلک چې یو وخت توان د کار او د ښه تحصیل یې کړی وو اوس دونه عاجز شوي دي او دونه احتیاط شوی دی چې بیخي رنګ جوړي بیخي اوس خو لاره تینه ورکه ده او بیرون تاګم مشکل دی سره کم لاړ شي هغه چې پیسې نه لري خو تاګم یو څه امکانات غواړي سره کم لاړ شي په څه وزرونه پیدا کړي سره کم ووځي اوس خو موږ دلته بیخي لکه چې اسیر ووځي دا خو ډېر سخته ده واقعا دا ډېر او نړیوالې ګوري تماشا کوي خپل خبرې کوي هم په عملي ډول د دوی په ژوند باندې هېڅ تاثیر نه ده کړی زموږ ژوند ورځ تر بلې خرابېږي او ښه کېږي نه
مننه اغلی امیل اغلی روفی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیاي پروګرام یو بل راپور ته هم ستاسو پام راړوم دغه راپور دوه کاله مخکې خپور شوی او یو ارزونه یې اټکل کړی و چې د په دې راپور کې راغلی و چې د کار کولو څخه د شوزو منع کول به د افغانستان د ناخالص اوایدو تر یو میلیارد ډالر پورې یا چې 15% پورې د دې هیواد ملي اقتصاد ته زیان ورسوي په دغه راپور کې غوښتنه سوې و چې په کورنیو ناخالصو اوایدو کې د راتلونکي زیان د کمیدو لپاره د ښځینه مرستندوی کارکونکو څخه د محدودیتونو د لری کولو په شمول ټولې کورنۍ سرچینې فعالې سي. ستاسو په نظر پر دې برخه چې اغلی امیل خبرې وکړي چې څومره مهمه ده چې د مرستندوی ادارو او د مرستو په خاطر باندې باید د شوزو پر کار باندې محدودیت لري سي د پر دې برخه کې تاسو خبرې وکړي چې د افغانستان د خپل ناخالص اوایدو د زیاتولو په خاطر باندې څومره مهمه ده چې شوزي باید د کاري قوی برخه سي او دوی دغه حق ولري چې د افغانستان لپاره نه یوازې بلکې د ځان او د خپل انفرادي مالی مرستې خاطر باندې د خپل کورنۍ په خاطر باندې باید کار وکړي.
بیل شکه چې څنګهونه بیل بیل پخو کې د خزو لپاره د خپل هیواد لپاره ګټمنده او د خزو لپاره چې په مستقل ډول په هیواد کې کار وکړي دا فائدہ لري او بیل شکه چې د اقتصادي په برخه کې اغیز لري. ممکنه چې په نوې کابل کې پر مشکو کې ګډون مو درلودل د حکومت یو چارواکي راغلی او خپلې وویل چې خزه د افغانستان کې 80% کولای شي چې په اقتصادي په برخه کې اغیز ولري او همدارنګه مونږ تل دا اوریدلې چې خزو په بیلابیلو برخو کې کولای شي چې پانګونه وکړي کولای شي چې کار وکړي او کاري د نورو په حساب ډېر اغېزمن دی خو متاسفانه په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی. دا موږ شاید یو چې نړیوال د خزو لپاره بیلابیل پروژه مخته کوي او بیلابیل پروژې حکومت ته ورکوي چې د خزو لپاره او د دې پانګونو لپاره باندې اغېز ولري. مګر هیڅ کوم پروژه د خزو په ژوند کې عملي او اساسي اغېز نه ده کولی. هغه رقم چې اغلی امیر ویلې چې دا پانګونه یا دا پیسې چې کله چې افغانستان ته راځي او د خزو په ادرس لپاره راځي یوازې په ساده ډول یا ډېره په امغه په دړي چې وای بخور نمیر په شکل خزو لپاره ورکول کیږي هغه هم یو شمیر یو ډېر کم خزو لپاره ورکول کیږي چې هغه هم هیڅ کوم فائدہ نه لري او هیڅ کوم اغیز نه لري. کله چې نړیوال پوری د افغان خزو په اقتصادي په برخه کې پرمختیا وکړي او همدارنګه د افغانستان حکومت کله چې په بیلابیلو مجلسو کې د تجارانو په مجلسو کې وایي چې باید پانګونه وشي خو عملي اقدام چیرته ده؟ عملي اقدام چې د اقتصادي په برخه کې باید اغیزه ولري هغه چیرته ده؟ هغه کله تطبیق شوی دی او کله تطبیقیږي؟ بله شکه چې دا برخه د ښځو لپاره اغیزمنده یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د نورو نجونو لپاره کله چې د یو هیواد ناخالص اوایډ ډیر شي یو ښځه وکولی شي یو نجونه او یو نجلۍ وکولی شي چې په یو برخه کې پانګونه وکړي هغه کولی شي چې نور نجونه په بیلابیلو برخو کې شامل کړي او د کار زمینه ورته برابر کړي. خو متاسفانه په دې برخه کې چې دې توجه د حکومت لخوا نشته او همدارنګه نړیوال یوازې دا یاد لري چې
یو امور ورکړي او یو امور منتشر کړي چې دومره تغیرات راغلي دي دومره غیظ کړي دي او باید اقتصادي زمينه نور پرمختیا وکړي. خو متاسفانه عملی اقدام نشته شوی دی او د افغان ښځې په دې حیران دي چې حکومت ته وګوري یا نړیواله، چې متاسفانه دوه برخه هم حکومت هم نړیواله افغان ښځو ته نه توجه کړی دی او دیو پوزیټیو ته دا سخت شرایط.
مننه اغلی روفی. اغلی امیل تاسی یادونه وکړه او اغلی روفی هم یادونه وکړه مخکې چې شوزو پنندارتون کې ګډون کړی وو او خلک هم هلته راغلی وو. اغلی روفی ویل چې د طالبانو یو استاد هم و دغه نندارتون ته راغلی وو او خبرې وکړي او د شوزو د په اقتصاد کې د شوزو پر اهمیت باندې ویل چې 80% شوزي اغیز لرلای شي. آیا شوزو له دغه استاد سره خبرې وکړي او هغه غوښتنې ورسره طرح کړی چې دوی لري د خپل اقتصاد په برخه کې؟
مننه کوم. خبره په دې کې ده چې چارواکي خو زیات راغلل هغه چې په استایي کې خبرې وکړي او داسې یادونه یې وکړه. نور هم راغلل، وزیران راغلل، بار بار وګرځېدل پارک او فی باندې تا ته د ښځو خپل ستونزې ورته یادونه وکړه، خپل هغه چې کوم مشکلات سره چې دي مخ یا دسې زیات جدي نه یو چې دې توجه وکړي یا یو چا ته ووایي چې ته یا فکر ته پرې وایي یا خپله خوا سره چې کوم کسانو چې یاداشت ونیسي. بس ښه خبرې کوو، نو خبرې په دې کې ده چې دوی هم ګرځېدل هغه خپل حضور فزیکل خلکو ته یې ښودل چې مونږ هم داسې علاقه لرو، مونږ ګرځو، مونږ مسؤلیت لرو، مونږ علاقمند یو چې نارینه او ښځې لاسته راوړنې لري او د هېواد د پرمختګ دپاره د انکشاف لپاره د اقتصادي لحاظ او ښځې چې بیا دوی ته اجازه ورکړې دی او د بازارونو کې مثلا خپل هغه محصولات خرڅلاو ته راوړي. په دې هم فکر کوو چې یعنې موږ خو دې برخه کې څه نه وایو. خو زه وایم چې دې کې څه خبره ده چې ته یو تعداد ښځې پرېږدي، فرق په څه کې ده چې هغه بایومیتریک دپاره پرېږدي یا مثلا په ځینې ځایونو کې د تلاشۍ دپاره پرېږدي، په ځینې اداراتو کې خال خالي پرېږدي او دلته تجارت دپاره یې په بعضې مواردو کې مثلا یا په مرکز کې په اطرافو کې خو یو څه بیا محدودیتونه بیخي زیات دي چې هغوی ډېر ستونزې سره مخ دي، دوی ته اجازه ورکوي. اما په عام شکل ښځو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او د ښځو ملاتړ نه کوي. مثلا وزارت زراعت چې زما د کار پورې مربوط ځای دی، هلته چې لاړو مهین صاحب سره خبرې وکړې، مهین صاحب ډېر په افتخار ویلې، ویلې مونږ د اقتصاد خانواده کې چې کوم ښځې کار کوو متخصصینې وي همدا اوس په ډېر عزت مونږ په کورونو کې کېنولي او هغوی ته معاشونه لیږو. دومره مونږ د هغوی قدر کړی دی. ما مداخله وکړم، څه قدر دې کړی دی؟ هغه چې څه کوم علم پوهه دې په دې لاره کې درلوده هغه ټول هغه لاسه یاده وځي، هغه له منځه ځي او دا خو هغوی به خوشحاله نه وي چې مفت پیسې په کور کې راځي یا څنګه. اول خو ستا څو رقمه د هغوی معاشونه کټ کړو، بیا رسول هغوی څونه په ستونزمن شکل دي، هغوی چې راځي په څه رقم په چادریانو کې یو ورځ دې ټاکلی دی چې د حاضري یو میاشتې مزا کوي، دا ټول ستونزې دي. مالې هغوی پرېږده چې نور شیان زده کړي او نور علم پوهه په دې برخه کې ترلاسه کړي او هغه خپل څه تجربیات چې لري هغه په کار واچوي ټولنه کې، چې څوک علم ترلاسه کړي د کور دپاره نه کړي چې قرار په کور کې کښېني څوک ورته معاش ویسي. دا کوم افتخار نه دی او دا تا کوم ښه کار نه دی کړی. خو زما باندې پستا زموږ مشره یې وغوښتله، ډېر راشو چې دا ولې دومره جدي شوه، ولې داسې خبرې وکړي، بیا هغه لږ آرام کړه. نو خبره په دې کې ده چې زه بیخي دوی ته حیران پاتې کېږم چې ما د پارښتې اجازه راکوي چې زه بازار کې زه هلته دوکانداري کوم. خو زما هغه کس چې متصدی دی او هغه څوک چې متخصصه ده او هغه برنامه او هغه پروژه ما ته راکوي هغه دې په کور کې کېنولی ده او نارینه ته ما نه پرېږدي چې زه د هغه سره خبرې وکړم. نو طبعا چې زمونږ کارونه شاته ولېږي، زمونږ کارونه
انکشاف نه کوي مونږ د ډېر ستونزو سره مخامخ یو. هغه وزارت ته هم چې ځو په ډېر سخته په توی بندیخانې ته ځو بیا سل رقمه پوښتنې کوي چې چا سره ځي او فلاني ورځ کې راشي او بستاني ورځ کې راشي او دا وکه هغه وکه. یو وخت زمونږ خپل کور و، مونږ هر دفتر کې بلد و، هر کار به هر چا سره هم چې کار درلوده ډېر په اسانۍ به مونږ لاسرسی درلوده هغوی سره، د هغوی د پروګرامونو سره مونږ به خارج ته لیږل کېدلو، مونږ په نورو هېوادونو کښې به نمایشګاګانو ته اشتراک کوو، نورو هېوادونو کوپراتیفونو د دې لیدلو دپاره به پروګرامونه و، مونږ به نورو هېوادو ته تلو، د هغوی زراعت، د هغوی میکانیزه شوي زراعت چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کښې یو زراعتي او مالداري هېواد و، دلته نوي لاسته راوړنې چې جهان پکې کار کړی دی او سهولتونه یې رامنځته کړي دي، ساینس ټیکنالوژي چې کوم کار د زراعت او د مالدارۍ په برخه کړی دی د هغه نه با خبرېدل، هغه نوي امکانات وطن دپاره راوړل او د خپل زراعت د دې ابتدایي حالت نه د دې بدوي حالت نه ویستل، دا خو لوی لوی پروګرامونه غواړي، دا خو کار غواړي، دا خو داسې نه کېږي چې ښځې کښېنه او هغه نارینه هم زمونږ نه بهتر حالت لري. په همغه وزارت کښې هم داسې کسان یې راوړي دي بېچاره چې هغه ملا مولوي دی چې هغه کمبخت نه متخصص دی نه په دې پوهېږي، بس چوکیانې دي په هماغوی باندې ډک کړي دي او پخواني خلک خال خال چې دي هغه هم داسې ډارېږي د دا نه مونږ سره خبرې نه کوي، حیران پاتې کېږي دا وطن کوم لوري ته روان دی او بالاخره مونږ به څه کېږو، څنګه به آخر به څه کېږي، څومره به تحمل ولرو مونږ، خو د نابودۍ د نیستۍ او د تباهۍ کندې ته ور وغورځېدلو، دا خو په دې رقم نه کېږي که څومره دوام کوي او خلک ورته بې تفاوت پاتې کېږي، نړیوالې ګوري، خلک یې ګوري، اوس هغه دنیا نه ده، دنیا اوس پیشرفت کړی دی او ټولو ته هر څه دغه دردونه دغه نیمګړتیاوې دغه محدودیتونه دغه ظلم زور دغه نادودې چې په مونږ روان دي، مونږ هم انسانان یو، دغه خلک ګوري که نه.
مننه آغلی امیل. آغلی روفی، تاسو واوریدل چې آغلی امیل یادونه وکړه چې طالب چارواکي د ښځو خبرو ته هیڅ غوږ نه نیسي او غوږ پر نیسي خو جدي نه نیسي، ستاسو په نظر څه کېدلی سي چې د طالب چارواکو سره ښځې کښېني او یو موقع ورته برابره سي، یو فرصت ورکول سي چې دوی حد اقل خپله خبره تر هغوی پورې ورسوي او د جدي اقداماتو غوښتنه ځینې وکړي؟
کله چې یو حکومت په دې ډاډ ورسېږي او دې خپل ځان په دې ډاډ تصور ورسېږي چې مونږ ښځه نه غواړو، مونږ نه غواړو چې ښځه په جامعه کې په ټولنه کې فعالیت وکړي او غواړو چې د یو ټولنه او د یو مملکت نیم برخه فرج اوسي، نو د هغوی لپاره د بېلابېل پیشنهادونو د بېلابېل حل لارې مخته کول زما په نظر سره هېڅ کوم اغېزه به ونه لري، ځکه چې تر اوسه مګر چې د نړیوال حتی یادول د ښځو په برخه کښې اصلا سم خبره به نه اوسېږي، ځکه چې دوی هېڅ وخت د ښځو لپاره نه دی کار نه دی کړی، نه کوي او هېڅ وخت به نه کوي، خو د نړیوال ټینګار او همدارنګه د افغان ښځو ټینګار د کله چې مجلسونو کښې یاد شوی دی او همدارنګه په رسانیو کښې چې د افغانستان ښځې په محدودیتونو بندیزونه دي، حتما بېله شکه چې حکومت دې ته متوجه شوی دی چې د هېواد نیم برخه د ټولو برخې څخه د تعلیمي په برخه کښې د کار په برخه کښې د منځته تللو ته اړ شوي دي او ضایع کېږي، خو متاسفانه کله چې حکومت همدارنګه چې په لومړی ځل طالبان په واکمنۍ ورسېدل مکمل دروازې د پوهنتونونه بند شو، د مکتبونه بند شو، تر څو چې د دې حکومت په عوض بل حکومت په واکمنۍ ورسېدل ټول ښځې په خپل کورو کښې وو، همدارنګه مونږ کولای شو چې وګورو او د هغې د لومړنی حکومت پایله وګورو او د دې بل حکومت کله چې واکمنۍ ته رسېدل په دې ټول ډاډمن دي او ټول پوهېږي چې ښځې بیا هم په دې حکومت کښې هېڅ کوم حق نه لري او هېڅ کوم برخه نه شي کولی چې په مستحکم شکل یو برخه کښې کار وکړي او یا په خپل حقونو څخه دفاع وکړي، حکومت دلته رسېدلی دی چې او خپل ځان یې ډاډمن کړی دی چې مونږ ښځه په چارواکو کښې په ټولنه کښې نه غواړو او کله چې دوی نه غواړي زمونږ د لارې د مسایلو لپاره د حل لارې پیشنهادول یوازې په خبرو باندې او یوازې په متنونو باندې تمامېږي، کله چې کله چې یو غوږ نو سي چې هغه چې د خزو غوږ خبرې په غوږ ورسي، خو مونږ کولی شو چې د حکومت لپاره دا پیشنهادونه وکړو چې مجلسونه جوړ کړي او دا وي په نړیوال ته دا وي چې په افغانستان کې هیڅ کوم بندیزونه هیڅ کوم محدودیتونه په افغانستان کې نشته. کله چې یو حکومت په یو هیواد کې واکمنۍ ته رسیږي، د هغوی څخه خلک راضي اوسېږي او خلک د حکومت څخه راضي اوسېږي، هیڅ دې ته اړ نه کېږي، هیڅ کوم یا او هیڅ کوم حکومت دې ته نه کېږي چې په بل حکومت باندې انتقاد ونیسي او ووایي چې ستا خلک ستا په هیواد کې ستا په سرزمین کې ستاسو څخه ناراض دي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو حقونه پلي کول، که د ښځو حقونه په رسمیت پېژندل، که ښځو په ښوونځیو کې همداسې په پوهنتونو کې ورته د تعلیمي په برخه کې زمینه برابرول، هیڅ نړیوال هیڅ حکومت نن نشي کولای چې په افغانستان حکومت باندې خبرې وکړي، او همدارنګه هیڅ حکومت دا اجرات نه کول چې د افغانستان څخه بهر په نورو هیوادونو کې نور هیوادونه د افغانستان لپاره مجلسونه جوړوي. دا په کوم منطق کې ځایږي او د کوم جرات او کوم زړه دا تحمل اولی شي چې د خپل هیواد په کوم واکمن قدرت دا کوم غیرت دا ګوري چې د دې لپاره نور مجلسونه په بل هیواد کې دایریږي او دې مورته ډیر خوښ دي چې موږ لپاره.
بله
سلام
ډیره مننه اغلی روفی. اوریدونکو د ازادي رادیو د نور بس خبرونی وخت هم نور پای ته رسیږي. زموږ له دواړو ملمنو اغلی حسنا روفی او اغلی اوجی امیل څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. د خدای په امان.